دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست یم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو. تر راتلونکي مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد قضیه عدالت ته وړي. پاکستان په برما کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې او امریکایي ولسمشر وایي هیله مند دی چې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام ضرورت پیښ نه شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یو د خزانې وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سم وشوه چې پکې قضیه د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیاری شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالی وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلي تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای پر 28مه د پاناما اسنادو د قضیه په اړه په خپله پریکړه کې نواز شریف نااهله کړ چې تر هغه وروسته نوموړي د وزیر اعظمۍ له دندې استعفا ورکړه. د پاکستان حکومت په میانبار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبرپاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو توکم وژنه غندي. بیان وایي د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکې آنګ سان سوچی غږ شوی دی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنو مخنیوي سمدستي اقدامات دې وکړي. په برما کې روهینجا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د تیرو څو اونیو په تاوتریخوالي کې ګڼ روهینجا مسلمانان وژل شوي او د رویټرز اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لک بې کوره شوي دي. د برما حکومت وایي ولسي وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیره ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي.
آصف دا وضاحت ورنکړ چې د بهرنیو چارو پالیسي څنګه سموي. خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې وکړې. د ویل د پاکستاني ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د تګلارې د نوې لوري پر موضوع بحث وشو. آصف زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریالی شوی. امریکایي ولسمشر د اګست پر 28مه په خپله وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ خو پاکستان په بیا بیا دا تور ردوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو د داعش او د داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو 2 کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني بیگا مشال رادیو ته ویل د داعش او طالبانو وسلوال وړمه ورځ په قوشتیپه ولسوالۍ کې د اوشر او زکات د ویش پر سر سرون ختل چې پکې د دواړو خواوو 2 کسان ووژل او 4 ژوبل شول. ترکستانی وایي جګړه ختمه شوې خو د دواړو ډلو وسلوال د نورو نښتو تیاری کوي. د افغانستان د فرا والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو اسناد او شواهد ټولوي. محمد عارف شاه جهان تیر ماښام مشال راډیو ته ویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري خو وسې نه ښکارې کوي بلکې کره اسناد لټوي.
هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو.
تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د ملاتړ او پوځي مرستو خبرونه خپاره شوي، خو افغان حکومت لا شواهد نه دي وړاندې کړي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي، خو د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال تېر ورځ ویل پر دې موضوع له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه خپل رپورټ تیاروي او بیا یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپاري. طالبانو له ایران سره د اړیکو د دې تازه څرګندونو او خبرونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند نقیب الله امینی بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قمندانان هم شامل دي، خو نومونه یې ورنه کړل. د وویل دا 108 وسلوال په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. امینی زیاته کړه چې دا عملیات په نرخ، سیدآباد، جغتو او دایمرداد ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو د نوموړي د دې دعوې په اړه لا څه نه دي ویلي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدامي ولاړه ده، خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پېښ نه شي. نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل پوځي اقدام به یقینا یوه لاره وي، خو دی غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ ویل که د شمالي کوریا په اړه پوځي لار وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانګیانګ د یوه داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البراعظمي بیلستیک توغندي پورې تړل کېدی شي، نو له دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکیچ خورا زیات شو. تر دې ازموینې وروسته واشنگټن پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو لړ نویو بندیزونو وړاندیز وکړ. هم تېره ورځ روسیه او جاپان ویل پر دې سره سلا شوي چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ پر ضد قضیه احتساب عدالت ته وړي. پاکستان په برما کې د روهینجا مسلمانانو د وژنې غندنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ د ترهګرۍ پر ضد دوی بریاو ته په بل سترګه ګوري.
جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتی ہے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ولی د خیبر بانک مشر ګوښه کولو پریکړه کړې. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خپرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ پر ضد قضیه احتساب عدالت ته وړي. له اسلام آباد را سره د مشال راډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، تفصیل کرا ته راکې د دې موضوع.
ډېره مننه پامیر. د پاکستان د احتساب کا مقامی اداره چې دا نیب، هغې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغې د کورنۍ د مالی معاملاتو پر ضد درې قضیه چې کومې دي، هغه به په عدالت کې داخلوي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د قمر زمان چودھری چې کوم دی، هغه د ادارې مشر دی. د هغې په مشرۍ کې چې کومو د ادارې د لوړپوړو مشرانو غونډې وروسته کوم بیان چې جاري کړی شوی، په هغې کې ویل شوي دي چې ټولې څلور قضیه چې کومې دي، هغه به د اسلام آباد او پینډۍ په احتساب عدالتونو کې دائر کوي. چې په درې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ او یوه به د خزانه وزیر اسحاق ډار په ضد وي. په بیان کې وایي چې پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه وشوه، چې په کې قضیه د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او د معاملو پر اساس تیاری شوې دي. د نواز شریف او د هغې د کورنۍ پر ضد باندې چې کومې دغه منظورې کړې شوې دي، نو په هغې کې ډومبې قضیه یا ریفرنس چې کوم دی، هغه په لندن کې د ایون فیلډ جایداد نه متعلق چې کوم دغه اساسی داغې نه متعلق دي. دویمه چې کومه ده، هغه عزیز یا سټیل مل او جده کې د هیل میټل کمپنۍ جوړول چې کوم دي هغه، او دریم ریفرنس چې کوم دی، هغه د نواز شریف کورنۍ پر ضد د 14 آف شور کمپنیانو متعلق چې کوم دی دا دی. دغه شانتي د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم دی، د هغه پر ضد باندې چې کوم دغه منظور کړی شوی، نو هغه ریفرنس په د آمدن نه زیاتې اساسي چې کوم دي جوړولو تور دی، نو د هغې نه متعلق پیدا دغه دی د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مالی وزیر اسحاق ډار په دوی لګولې شوی تورونه چکم دی دغه د ردوی او وای چې دا صحیح قسمه دغه دی نه دی کړی
صحیح احمد الله دا ټوله معاملې چې دی دا د شتمنۍ او د مالی معاملې دي کنه د شتمنۍ او
بالکل چکم جائیدادونه دی دی او دی ندی خودلی او دی دومره ډیر جائیدادونه
یا شرکتونه لري په ټاپوګانو کې هغه د پانما اسناد صحیح
بالکل او دغه شانت چې د خزانه وزیر چکم دی دغه آمدن کم دی خو زره دغه چکم دی پیسې وسره ډیر زیات دي چې ستاسو د آمدن نه دا پیسې ډیر زیات جوړیږي نو په دغه حواله په دا ټول ریفرنسونه یا قضیه چکم دی دا دایر کولې بشي
صحیح احمد الله تاسو امدل ته چې را سره یاست نو بل موضوع دا چې د پاکستان حکومت په برما کې د روهینجا مسلمانانو د وژنې غندنه کړه د وژنو غندنه کړې ده په دې موضوع کې زموږ اوریدونکو ته تاسو معلومات ورکړئ
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې 13 ورځ د وفاقي کابینې غونډه وشوله د دغې غونډې وروسته د وزیر اعظم له دفتره چې کوم اعلامیه جاری کړی شوی د پاغې کې ویل شوی دی چې په دغه غونډه کې یو قرارداد منظور کړل شو چې پکې پاکستان د برما د دولتي ادارو د چې کوم دی هغه په ملاتړ د روهینجا مسلمانانو د وژنو هغه غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده د برما حکومت نه چې په کار ده چې دغه کوم دغه چروان دی د ریاستي ادارو په مشرۍ کې نو ځکه چې په دغه کې یو شمیر بیګناه زنانه او بالکل په ملاتړ باندې په دې کې یو شمیر بیګناه زنانه ماشومان او دغه شان سړي چې کوم دي دا بیرحمۍ سره وجلې شوی دي نو په کار دي چې دغه ودرول شي په قرارداد کې دا ویل شوی دي چې کوم لکه غي داریا یو ریاستي یا دولتي ترهګري چې کوم دا هم ګرځول دي ویل دي چې د نړۍ ټول قومونه یا ورور دغه چې کوم دي پاغي دا یو لکه دا مطلب یو سوالیه نشان دي دغه لپاره چې موږ د دې په مشرۍ کې یا د دوی په سرپرستۍ کې دا قسمه د غره واندې او دوی ولې داسې ګامونه نه پورته کوي چې روهینجا مسلمانانو باندې چې کومه سخت ده د لکه د بنگلاديش یا د هغه طرف ته هم د هجرت کړي دي لکه تقریبا د 2 لک پورې خلک چې دلته تللی نو په کار دي چې دوی د مخنیوي وکړي ځکه چې دا اقلیت دی او اقلیت سره دا قسمه سلوک چې کوم دی دا نه دی په کار
صحیح احمد الله دا ملګری مل دوی خو په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دا یو قسم نسل وژنه توکم وژنه ده خو ملګری ملتونه وایي چې عامه وژنه شوې ده خو سپورې د نسل وژنې خبره ملګرو ملتونو نه ده کړې ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې احمد الله
مننه
باد اوسې
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی موباجو
جمهوریت
پا پاوکام 2 بجو
د ځوانانو حق
پا تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
پا پاوکام 4 بجو
حجرا
پا 4:30 بجو
پاکستان وای واشنگتن دی د هغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري اعلان تویل په واشنگتن کې ناست خلک د پاکستان او د سیمې له واقعي حالاتو سم خبر نه دي نوموړي ویل له امریکا سره اړیکې خرابول نه غواړي خو ټولو معاملاتو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري تیره میاشت امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپلې تګلارې اعلانولو پر وخت ویلي ول چې پاکستان دې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی احمد الله تفصیل راکوي
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې
جو هماری کامیابیاں ہیں دہشتگردی کے حوالے سے
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زمونږ کامیابیاں دي نو نړۍ هغه ته لک په بدن نظر سره ګوري مونږ له بدن نړۍ سوچ بدلول وی زمونږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وی چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو دا وخت په سواد شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر او باجوړ ایجنسو کې امن پر ځای کړی شوی دی او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم ښه کیږي
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا و
تین دن کی جو ماری کانفرنس تھی
د پاکستانی سفیرانو چې درې ورځنۍ غونډه وا پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلونونه نه راغلي نوی اتحادیان جوړیږي جغرافیایي حالات د معاشي حالاتو تابع کیږي نو ګڼم چې د دې حالاتو بخښن جایزه او ستورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده او دا کار به مونږ له زر کول وی
د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظم توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ملاتړ کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پک سو یا ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د خیبر بانک د مشر شمس القیوم د لری کولو منظوري ورکړې د بانک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې په یو ورځپاڼه کې د خبرتیا په خبرولو د صوبې د خزانه پر وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړی و مظفر سید د جماعت اسلامي غړی دی او د ګوند له مودې راهیسې د پښتونخوا له اعلی وزیره د قیوم د لری کولو غوښتنه کوله غلام غوث پر دې موضوع معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د بانک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده د خیبر بانک مشر یا ایم ڈی شمس القیوم د صوبې د خزانه په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بانک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولې وو په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملې غړي شوکت یوسفزی په دغه لړ کې مشال ریډیو ته وویل
دا خبره او وزیر اعلی ته په لیټر په ذریعه کې ده شو خو یو دم اخبار ته تک میډیا ته تک د دې دا مطلب چې دا غیر نیت خراب او هغه خپل د اختیاراتو نه اجازه کړو بیا دا لازمي وه تاسو خلک چې هغه د ادارو نه دی لیکل
خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړ کې دومره زیاته موده تیره شوه خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی
جماعت اسلامي درې منستران دي پاږي یو منستر نه ساتي چې هغه تیر د یوې هفتې نه خپل دفتر ته نه راځي او مظفر سید هم چې دی نو هغه هم ډېر شوق نه کوو دی دا فیصله کړې وه چې موږ دفتر ته خو پوري بندي وو او د حکومت نه مو موضوع کدي هفته کې دن نه دی څه فیصله ونه کړه ځکه چې کاپتې نه وروسته کوله نو بیا اتن د ایم ډي ټایم ختم و ایم ډي یو وخت کې دا فیصله کړې وه چې هغه د میاشتې په چوټۍ روان دی خو بیا پته نه لګي چې چا ته اعتماد کې واغېشته نو لا نړو په یوه میاشتې په چوټۍ ته نه وي نو بیا به د جماعت اسلامي د لاسه دا سیاسي چلتم وتی وي
په وروستیو کې قومي وطن ګوند صوبایي ائتلافي حکومت نه بیل کړی شوی وو او د خیبر بانک د مشر په مسله جماعت اسلامي هم د صوبایي حکومت نه د وتلو دړکه ورکړی و خو پاکستان تحریک انصاف وایي صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي د ډینګي پولیو او کانګو په ګډون د ولسو خطرناکو ناروغیو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي نوموړي 13 ورځې لمشال راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي دا خبره پر داسې وخت کړي دي چې په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسان د ډینګي په تبې اخته شوي چې پکې ځنې مړه هم دي شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا خیبر پختونخوا د صحت او د انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکه د زیارت په ورځ د پیخور صحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې د ډینګي پولیو کانګو او انتراکس په شمول د خوشه ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نو په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي او دا قانون دلاندې دا هم دوی ضروری کړی ده چې کوم لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي زر تر زر د متعلقه ځلی د صحت دفتر خبروي
پبلک هیلث سرویلنس اینڈ رپورٹ آرڈیننس 2017 اس کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو مونگ میٹنگ کو او اگے کی سب 17-19 بیماریاں دی چاغا کمیونیکیبل ڈیزیزز دی اگا بیماری چ داغینا وبا پھیلاوی گی راغینا انسانی زندگی تا نقصانی مقصد د دې ارس کولو دادے چی سیریسنس شوشی
بلخوا د ډنګی درنس د مخنیوی لپاره حکومتي ګامونه او د حل زلو پاک لوول چې د نورو ګامونو ترڅنګ اوس با پس کولونو کې هم ډاکټران جی او ماجومان با پدې خبروي چې ډنګی رس د سن خوريږي او سرنګ ته نزان بچکول شي
مونږ وایي چې بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا د الته په ډاکټران ټیم زی ماشومان او ته بچ کم نه نور ډنګی او نور سو بیماری راغینه بچاو سیشنز بکیږي هغه با ماشومان یې په کول ډیر ضروری ګوره کمزای کې خدا نه خواسته ډنګی کیس راشي مونږ بیا ډبلیو ایچ یو چې کم سټانډرډز دي چې راغه کور نه چار چاپیرا هغه خو دولس یادی مونږ ډیر شکور چار چاپیرا مونږ ایریا کلیئر کو او مونږ چې کم نه الته بچاو احتیاطي تدابیر مونږ کو سپری کو او بو لاړیا ختمو لاروا ګورو
د ډنګی رنز نه په خیبر پښتونخوا کې د ښکار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 تر رسیدلې ده او اوس هم د خیبر پښتونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډنګی ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو ټاکل شوی چې د یک شنبه اتوار پر ورځ د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوی ډیلی ته ځي کابل او نوی ډیلی په 2018 زیږدیز کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې لري احمد تکل تفصیل راکوي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوی ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرتې ستونزې څېړل کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي په سیاسي امنیتي اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی سیاسي اقتصادي تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي
د احمد تکل رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته ورسیده واستاس کول شي چې پر فیسبوک راته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکي همداسې را سره ټلیفوني رابطه هم وکړي او په سکایپ هم را سره رابطه وکړي د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او مونږ سره په ژوندۍ او پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0024 21 11 40 25 0024 21 11 40 25 0024 21 11 40 25 0024 21 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او ګورو چې لومړی را سره چا رابطه کړې ده. ستړي مشئ، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه؟
زین الله. خبر کوم اور دې جنسینا
څوک؟
نور الله.
نور الله،
او کو په سایل څه خبر لرم اگرانه؟
نور الله دې نوم دی؟
او اور دې جنسینا.
اور غزو کې کمز کې اوسه؟
اور غزو تیر سیل علی دی کې خاص هیر کوارټر تحصیل علی دی سره تا
صحیح. او خبر مو سره وړې دی؟
خبر می دره وړې دی، لکه زمون دا اور غزو کوم مین روډ دی، لکه د کوات نه ډبوري پورې نو ډېرې نه کار په سوري دی ډبوري پورې، لکه ونې کټ کوي، سرکو ته واړي، کمرې داسې ده کوي، لکه برابري کوي روان دی. وایي چې دوه کالو کې به مکمل شي ډبل روډ دی، واک دواره به روپۍ به په لاګي، او بس دا ادغه شوی دی. نو بس د کار روان دی، همون وایي چې سره زر وشي ورخه دي، ځکه د دوه کاله ټیم خو ډېر زیات دی.
صحیح دی.
او بل دا زه وایم سید صاحب، لکه تاسو د منځنی سپو باندې آواز نه راځي نن سهار نه، او سهار آواز نه راځي، لکه د جیر سره نه بیا څه ستونزه دي، ټلیفون درته وشي خو تاسو تاسو ته آواز درځي، خو موږ ته آواز نه راځي، لکه بیګام آواز زده کړو خو تاسو آواز نه راولو، خو په خبرې نه پوهېږم. بس دا خبره درته کوم، بخښنه درنه ډېره ګرانه غواړم، قربان مننه.
صحیح ده، مننه، خوشحاله اوسې نور الله صاحب. موږ به دا وګورو چې منځنیو سپو کې څه ستونزه ده، او هغه به معلومات به وکړو. په خوست کې زمنګ خبريال نجيب الله لوخيل دی، په بنو کې هم خبريال لرو عمر دراز وزیر، او په ډېر اسماعیل خان کې مهم خبريال شته دی. له دوی به هم پښتنه وکړو چې هلته اورېدل کېږي که نه. ستاسو په سیمو کې که نه اورېدل کېږي نو تاسو انتظار وباسئ، موږ یې هڅه کوو چې دا د تخنیکي مشکل حلولو ژر تر ژره درته حل کړو. بل را سره څوک دی؟ ستړي مشئ، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه؟
ممتاز علی. خبر کوم تا خزر من جانی کوس وخیمه.
نه نو ولی ولی ممتاز علی صاحب کیسه صدا په ټلیفون باندې ما ته نور ریچو کوم وانه خلې سیدی، ما په دغه ته ویل تاسو ک دغه کوي، لکه په دې باندې دا ممتاز علی نومېږي، که هر دی هر څه د نوم دی، ته ور باندې څومره بد ښکاره شوی په دې باندې شرمېږي نه؟ انسان چې دی ادب اخلاقیات، پردیو خلکو سره څوک داسې خبرې نه کوي، مشرانو سره کشرانو سره داسې خبرې څوک نه کوي، په ادب احترام دایرې کې سړی اوسي. بهر تقدیر زه په ټلیفون باندې نور څوک نه اخلم، هم په خبرو سندرو کې نه اخلم، او هم په دې خبرونه کې، ځکه که تاسو داسې روش کوئ، چلند کوئ، نو موږ نه غواړو هلته دا ستاسو خپل کورنۍ خلک چې دي هغه دا راډیو اوري، او مشال راډیو چې دا د هغه د متقابل احترام درناوي او د دغه پر اساس باندې د مسلکي توب پېښورانه پروفیشنالیزم په اساس باندې کار کوي. نو ستاسو خوخه اوس که را سره رابطه کوئ په اسکایپ باندې، بیا کسان پیژندل کېږي، هم هغه کسان به موږ په اسکایپ باندې اخلو. د کابل جان په غږ سندره در خبرو.
See روما ببو خش کے مر گئے نہ وے اول میں بیا مسافر شو ببو جار ببو ولے دجندن پستڑو ستڑو اوڑے دما ببو خش کے مر گئے نہ وے خبر نو ببو جر ببو ولے وست مین سڑی لا سنا کو لو ما ببو کش کے مر گئے نہ وے دبئی کت سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے کلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے مینا داغو خلقو کر دے ببو جر ببو ولے چتا چخ دے پزڑ کی ضرور کرے بنا ببو کش کے مر گئے نہ وے بچا باندی مینیم ببو جر ببو ولے آغا پا بلکلی کش پی سبا کبھی نا ببو کش کے مر گئے نا وے دخندش نشوار خطا شو ببو جر ببو ولے مادز رب پساری اکرل گوزرونا ببو کش کے مر گئے نا وے غمنا میں حرام تن پری دینا ببو کش کے مر گئے نہ وے بورک زو میں سلام آیا ببو جر ببو ولے پپلا خورا باندھی ڈیر کبھی نہ گنا ببو کش کے مر گئے نہ وے غم جنا زندگی دا ببو جر ببو ولے د سمندر نہ پوری عمر تیرا اوما ببو کش کے مر گئے نہ وے د جدائے پسرو لمبو کی ببو جر ببو ولے سلگو کش پی سبا کوما ببو کش کے مر گئے نہ وے سخر رمل دسرا گرمی دا ببو جار ببو ولے
مشال رادیو ته وګیاست او ګورو چې په فیسبوک باندې را ته خلکو څه لیکلي دي. اجمل متیزه لیکي چې په کابل کې د شپږیزی کرکټ سیالۍ پیلېږي چې پکې به شاهد افریدی هم برخه اخلي. عبدالوهاب ماچلی کی له خوسته وی زه د شمالي وزیرستان اوسیدونکی یم، له حکومت د لارو خلاصولو غوښتنه کوو.
وی دا غوښتنه چارواکو ته ورسوي. دا دې مونږه اعلان کړه. تاج علي بلبل د شمالي وزیرستان لټکه مچه څخه دی وی زموږ په وطن کې امن نشته، په سیمه کې مو امن نشته، زه په پردي وطن کې شپې سبا کومه، وی زموږ د حال پوښتنه هیڅوک هم نه کوي. او محمدی لیکي چې په ننګرهار کې نن د برما د مسلمانانو په ملاتړ لاریون کیږي. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې زر ته په دې خپرونه کې د روغتیا په اړه باندې او ځینې نور جالب معلومات هم راوړم. نو په امریکا کې د ټیکساس پوهنتون ساینس پوهانو یو قلم جوړ کړی دی، او د دې قلم کمال دا دی چې دا په د ساینس پوهانو له وینا سره سم په لسو ثانیو کې، په لسو سیکنډونو کې د سرطان تشخیص کوي، معلوموي چې په پلانکیزي کې سرطان دی. ټیشو بافت ته وایي چې کله خلیه یا حجرې، یو قسم خلیه یا حجرې سره یو ځای شي او یو فیل کوي، هغې ته ټیشو یا بافت ویل کیږي. نو دا د کینسر یا سرطان بافتونه پیدا کوي په بدن کې. او دوی په ساینس ترانس نیشنل میډیسن په نوم باندې په ژورنال کې خپلې ازموینې چې دي، د خپلو ازموینو نتیجې خپرې کړې دي. او دوی وایي چې دغه تخنیک، دغه ټکنالوژي چې ده، دا 96% کره کار کوي. یعنی په 96% ټیسټونه چې دوی کړی دي، په هغې کې د قلم دا چې دوی جوړ کړی دی، د کینسر شناخت یا پیژندګلوي کړې ده. اوس دا قلم کار څنګه کوي؟ دا داسې کار کوي چې کله چې ساینس پوهان یا ډاکټران پوښي چې د کوم سړي یا د ښځې په د وجود په یوه برخه کې د کینسر دانه ده یا الته کینسر موجودی، نو الته دا قلم ږدي. د دې قلم له څوکې څخه یو وړو کې دغه روزي، د اوبو څاڅکې روزي، او هغه د کینسر خلیه یا حجرې چې دي، له هغو څخه کیمیاوي مواد دې څاڅکې ته ور داخلیږي. نو دا قلم بیا بیرته راکش کوي او بیا دا څاڅکې چې دي، د دې تحلیل یا تجزیه کوي. او چې کله تجزیه وشي، دا یو سپیکټرومیټر ورته وایي، ماس سپیکټرومیټر، په هغې کې تجزیه کوي د دې قلم د هلته ورکې ورنخلی په دې سپیکټرومیټر کې. په مغیزی کې دا معلومیږي چې په انسان په بدن کې یا په هغه خاص ځای کې د وجود هلته کینسر خلیه شته دي او که نشته. ساینس پوهان وایي د دې قلم له ایجاد سره ګټه دا رسیږي چې یو خو به جراحي عمل اسانه شي، د کینسر د سرطان ناروغانو کې چې جراحي کیږي هغه به ډېر په اسانه کیږي. او بل تر ټولو غوره خبره چې دوی کوي، چې غوره کار دی د دې قلم او ګټه ورکوي، هغه دا ده چې کله کله چې ساینس پوهان دغه وکي، عملیات وکي، جراحي وکي، تر هغې وروسته هم بیا په انسان کې کله کله د کینسر خلیه یا حجرې موجودی چې هغه په انسان باندې بیا راګرځي. خو دوی وایي د دې قلم کمال دا دی چې دا په ډېرو وړو وړو ځایونو کې خلیه پیدا کولی شي، او چې پیدا یې کړي، نو ساینس پوهان چې کله جراحي وکړي، نو په بشپړه توګه باندې به شاوخوا تقریبا په مکمله توګه باندې به ټولې کینسر خلیه ختمولی شي د انسان له وجوده. نو دغه یو خبره دوی کړې ده. ګورو چې دا به اوس ټکنالوژي نور څومره پراخیږي. امریکا حکومت به اجازه ورکوي، د امریکا د دواګانو او د خوړو یوه اداره ده، هغه بیا د دې اجازه ورکوي چې دا کاروباري توګه باندې د دې پیداوار شروع شي د دې قلم. نو دا په افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش او په دې هیوادونو کې هم ډاکټرانو ته ګټه ورسي. د کرن خان په غږ د خوشحال بابا کلام.
جهان په مخ بنوي هستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي هستا موند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنوشا میں فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا وی ہسی تا غند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہسیتا بند دل برا بے باکا تشت پاکا ترب ناکا گریوان چاکا تل بے باکا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہسیتا غند دل برا خوشالا گزڑ ورا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا وی ہسیتا غند دل برا
مشال رادیو ته وګیاست حاضر افغان لیکي چې تاسو د ټول رادیو همکارانو ته سلامونه کوم په بی ادب خلکو پسې سر مګر زوه ځکه چې دوی د کورنۍ له طرفه ادب نه لري د بی ادب پلار اولادونه د هیڅ احترام نه لري د هغه بی ادب پر ځای زه درنه بخنه غواړم افغان صاحب د بخنه غوښتو هیڅ دغه نشته تاسو خو نه دی کړی خو موږ په دې باندې خپه کیږو چې دا رادیو چې دا د همدغه کسان چې څوک بدرد وایي د همد دوی په کورنیو کې هم اورېدل کیږي او زما په خیال کې خو د خپل مور خور ورور کشرانو مشرانو په مخ کې موږ داسې خبرې نه کوو او دوی به هم نه کوي نو په رادیو باندې چې واوري بالفرض پلار یې واوري ورور یې واوري کشر یې واوري هغوی به څه فکر کوي ځکه غږ خو به پیژني که نه کائنات خان لیکي له پېښور چې د ډینګي ناروغۍ پر ضد د حکومت د صحت چارواکو لخوا او غیر دولتي سازمانونو چې په کوم ځای کې ضرورت وي هلته د ماشو وژنو سپری کړنې کړې دي او لولسه یې د مرستو غوښتنه کړې ده. دا وایي چې موږ هم باید ورسره مرسته وکړو او هغه ځایونه ورته په ګوته کړو چې پکې ماشي وي او چې آینده لپاره داسې ناروغۍ نه وي. نور تبصرې خو ما ولوستې. بل روغتیایي خبر در سره شریکوم او هغه دا دی چې په آسترالیا کې څېړونکو یو سافټویر جوړ کړی دی، یو کمپیوټري سافټویر جوړ کړی دی چې دا به د پارکنسن ناروغۍ په تشخیص کې مرسته کوي. پارکنسن داسې ناروغي ده چې اکثر د مغزو خلیې یا حجرې چې کمزوري شي یا مړې شي د هغې په نتیجه کې کیږي. په دې باندې موږ روغتیا او درملنه خبرونه کې هم باس کړی دی، پارکنسنیزم یا پارکنسن ناروغي چې ده، او دې کې په زوړ عمر کې په پاخه عمر کې دا ناروغي اکثر خلکو ته پیدا کیږي. او تاسې به لیدلي ځینې خلک لاسونه ریګ دي رپیږي او یا یې بدن ریګ دي او رپیږي، هغه خلک چې هغه د پارکنسن ناروغي لري. پارکنسن ناروغۍ کې دغه سې طریقې سره دغه موټر یعنی حرکي نیورونونه چې دي په بدن کې هغه دغه سې تاوان ورته ورسیږي، خراب شي او دا رپیدل شروع شي. نو دا سافټویر چې په ملبرن کې ساينس پوهانو جوړ کړی دی، دا یې داسې جوړ کړی دی چې یو قلم دی او یو کمپیوټري تخته ده. په دې تختې باندې چې څوک په چا باندې شکی چې کېدی شي د سړی کې یا د ښځې کې د پارکنسن ناروغي، نو هغوی ته وایي چې تاسو کاګه وګه لار جوړه کړئ، رسم کړئ او یا ورته مار پیچ ویل کېږي، سپایرل چې ورته په انګریزي کې وایي، داسې یوه لار ور باندې رسمی او چې کله رسم کی بیا د هغې مطابق دوی ګوري چې په دې سړی کې چې لاسونه رپیږي په دې کس کې د پارکنسن ناروغي شته که نشته. دوی پته څنګه لګی؟ پته یې داسې لګی چې د پارکنسن په ناروغۍ کې چې کله انسان لیکل کوي او یا قلم په دغه باندې لګی په کاغذ باندې هغه فشار چې راوړي هغه چې دی د هغې په اساس باندې پته لګی. کله چې قلم لیکلو سپیډ د انسان کم شي، رفتاری کم شي، نو هغه کې د پارکنسن علامات کېدای شي چې یو علامه یې موجودی پکې. دوی چې دا خپله څېړنه په ژورنال کې د فرنټیرز آف نیورولوژي په نوم باندې ژورنال کې چاپه کړې ده، هلته هم تاسو لیدلی شئ. په دې کې دوی په 1500 کسانو باندې تجربه کړې ده، په هغې کې 80 کسانو پارکنسن ناروغي لرله او 28 یې نه لرله. نو دا یو نوی سافټویر شو. مخکې مې درته د قلم کیسه وکړه چې قلم په ذریعه باندې د کینسر د تشخیص عمل آسانیږي، دا یو څېړنه شوې ده. اوس یو دغه سافټویر دی چې رسامي ور باندې کوي په خلکو باندې او بیا پته لګی د هغه رفتار نه او په کاغذ باندې یا په هغه تختې باندې چې څومره زور کوي په قلم باندې د هغې فشار او د رسم د رفتار نه پته لګی چې په دې انسان کې د پارکنسن ناروغي شته او که نشته. د ناشناس استاد ناشناس په غږ سندرا وو.
شخبی دمسی تو
مشال رادیو ته وګیاس موږ غږ په www.mashalradio.com اوري. یو بل څېړنه ده، ساينسي څېړنه ده، لاغي مخبرو. ساينس پوهان دا وایي چې وس په نړۍ کې په مختلفو ځایونو کې چې لوړ عمودي ودانۍ جوړیږي او هغه سي ودانۍ چې زیاتره پکې شیشه کارول شوی یا پکې دغه آینه کارول شوی، هغه کېدای شي د شوپرکانو لپاره خطر پېښ کړي. تاسو ته معلومه ده چې شوپرک یا بیټ چې ورته وي په انګریزي کې، دوی دغه نه لري، سترګې نه لري. نو دوی په څه طریقه باندې مخکې رفتار کوي؟ دوی ډېر تیزی سره الوزي او د شپې اکثر دوی د ورځې اودی، د شپې نوکټرنل میملز دي دا، یعنی د شپې ویخي. نو دوی سترګې نه لري خو آوازونه روباسي، او هغه آواز چې کله له یو سطح سره وجنګیږي نو بیا دوی ته انعکاس ورکوي، او دغه انعکاس یا هغه د انګی آواز چې دی یا ګونج چې ورته وي، د هغې په اساس باندې دوی بیا خپل لار ځان ته ټاکي. په ځنګلونو کې یا په نورو سیمو کې چې دوی کله حرکت کوي نو د ونو سره چې د دوی آواز وجنګیږي، آواز ورته راستون شي، نو دوی خپله لاره بدلی او داسې د ټکر خطر کمی. خو ساینس پوهانو په دغه کې په میونیخ کې په جرمنی کې چې څېړنې کړي دي، د یو ډول شوپرک په پاړه څېړنې کړي دي، هغه معلومه کړي دي چې دا شوپرکان چې کله الوزي او مخې ته آینه یا شیشه یې لکه کړکۍ ورسی چې ورته وایي یا کړکۍ اول ته شیشه لګېدلې یا عمودي ودانۍ، نو چون هغه سطح چې ده هغه همواري، نو ځکه هغه آواز دوی ته په سمه طریقه باندې هغه انګی یا ګونج دوی ته نه ورسیږي، او د دې د وجې نه د ټکر خطر موجودی. نو دوی وایي چې په هغو سیمو کې چې چرته دا شوپرکان ډیر زیات ګڼ تعداد کې اوسي، هلته بیا دغه سې ډول ودانۍ چې عمودي یعنی ډیرې لوړې لوړې جوړې شوي او شیشه پکې زیاته کارول شوي، آینه پکې زیاته کارول شوي، هغه کېدای شي د دوی ژوند ته یو خطر ورپېښ کړي. د وحید قاسمی په غږ لیونی مینی.
لیونی مینی کرماشتا بیا پر سر رشتی چیگر سن لیونی بنای مین کرماشتا بیا تن سر رشتی چیگر سن لیونی بغم لے بنای مین کرماشتا بیا تن سر رشتی چیگر سن لیونی بغم
یو دې غم د غرد پاسا دلې ونه مينې دلاسا ناست یو دې غم د غرد پاسا د تصور پتا څنګه کوم د خپل ځان سره وجد چې ګر زملې ونه پخنو د تصور پتا څنګه کوم د خپل ځان سره رشتی چیکر سمنے بنائی بہن دچا دشوخ نظر پار گر سم فغرون نا قرار چاد شوخ نظر پار گر زم فغرون نا قرار دغرا پسر کشتی و حمد جانا سر بجد چه گر زم لیوان ای پخو دغرا پسر کشتی و حمد جانا سر بجد چه گر زم لیوان ای
اور دن کو راضی چوسم د هارون باچا پغ د زلف سوری تدیکینو دا غزل واو
پر لے چراش نپ ٹو
پر